دی یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
دوستانو د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خبرونه کې مو زه اجمل اند شفیق عیار په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د ولسمشری کاندیدانو او مرستیالانو د امنیت لپاره نږدې 50,000 زغرګاډي او 900 پولیس ورکړل شوي څو د دوی امنیت وساتي. دا مو د خبرونې د سر موضوع ده. نور رپورټونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټی کې د غزنی په آبند ولسوالۍ کې د موټر بم چاودنې امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. پولیسو په کندهار ښار کې څه باندې 15,000 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد نیولې دي، او د سرې میاشتې کارکوونکو په لیبیا کې د 2 کډوالو مړې یوه ورځ وروسته له هغه د مدیترانې له اوبه راایستلې چې اروپا ته په لاره اوبو یوړل. د خبرونو تفصیل. د غزنی سیمه ایز چارواکي د دې ولایت په آبند ولسوالۍ کې د موټر بم چاودنې له کبله د امنیتي سرتیرو د مرګ ژوبلې خبر ورکړ. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه نن سهار وختي سوې ده. ښاغلی نوري زیاته کړه،
د غزنی ولایت د آبند ولسوالۍ په قراول کې یو موټر بم چې غوښتل د ولسوالۍ مرکز ته دننه شي او په قراول کې د امنیتي سرتیرو لخوا درول شوی و وسوال ورته چاودنه ورکړی ده، چې په ترس کې زموږ درې تنه سرتیري چې په قراول کې پیرو په شهادت رسېدلي دي او 2 تنه نور سرتیري ټپیان شوي دي.
شغل نوري زیاته کړې چې په دې پیښه کې د امنیت قومندانې ودانۍ ته هم زیان رسېدلی دی. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. په غزنی کې تېره ورځ هم په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا په یوه برید کې چې د دې ولسوالۍ پر مرکزي قرارګاه سوی و، درې امنیتي سرتیري وژل شوي وو. د کندهار امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د سباندې 15,000 کیلوګرامه چاودیدونکو موادو د نیول کېدو خبره کوي. د کندهار امنیه قومندان تادین خان پر خپل ټویټر پاڼه نن لیکلی چې پولیسو نن په کندهار ښار کې یو لارې بم نیولې ده. د نوموړي په خبره دغه مواد د طالبانو له لوري په لارې کې ځای پر ځای شوي و چې د دې خبره تر ډېره ملکیان پکې زیانمن کیږي. د کندهار چارواکو تیره ورځ د لسګونو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړ. دوی ویلي وو چې دغه وسلوالو د په شورابک او ریګستان ولسوالیو کې پر افغان امنیتي ځواکونو ډلیز بریدونه کړي ول چې له مقاومت سره مخامخ شول، او په متقابلو ډزو کې د کندهار د چارواکو په خبره یو شپېته طالبان وژل شوي او 10 نور ټپیان ول. په افغانستان کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو کمپاین سبا رسمن پیلېږي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل چې د جمهوری ریاست لپاره 13 کاندیدان 2 وخت لري چې خپل پروګرامونه توضیح کړي. د افغانستان د جمهوری ریاست ټاکنې د سپتمبر په 28 یعنی د میزان په 6 کېږي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون پر ټولو کاندیدانو ژغ وکړ چې د انتخاباتي مبارزو د مصارفو د لایحې له اصولو سره سم عمل وکړي. د جمهوری ریاست لپاره د ملي یووالي حکومت د دواړو مشرانو په ګډون 13 تنه کاندید شوي دي. زموږ غله ازادي راډیو لري. په لیبیا کې د سرې میاشتې کارکوونکي وایي د 2 کډوالو مړې یوه ورځ وروسته تر دې د مدیترانې له اوبو راایستلې دي چې اروپا ته په لاره اوبو یوړل. د لیبیا د سرې میاشتې رئیس عبدالمونیم ابو صبیح وویل د دوی د ادارې د ژغورنې ډلې د پنجشنبې له شپې تر پرون ناوخته دغه 2 جسد وموندل. مرستندوی ټولنو پرون خبر ورکړی و چې د ماشومانو په ګډون 150 کډوال د لیبیا سواحلو ته نږدې ترې تم سوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش دا خورا ناوړه پېښه بللی ده، او په ټویټر یې لیکلی چې هغه په ناغوښتون کې چې د ښه ژوند هڅې کوي هغه ته باید له قانوني لارو ور ورسیږي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټلیفون له لارې د برېټانیا نوي صدر اعظم بوریس جانسن ته مبارکي ورکړه. د خبرو پر مهال دواړو مشرانو په هرمز تنګي کې د ایران له لورې د برېټانیا د تیلو د بیړۍ د نیولو مسله هم وڅېړله. ولسمشر ټرمپ پرون د سپین ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې چې اوس یې له جانسن سره پر ټلیفون خبرې وکړه او هغه ته یې مبارکي ورکړه. د بریتانیا له لورې د دې خبرو په اړه په خپره شوي بیان کې راغلی دی چې واشنگټن او لندن له ایران سره د وروستي کړکیچ په تړاو د خبرو پر مهال د ګډو همکاریو غوښتنه کړې ده. د ایران او بریتانیا ترمنځ وروسته تر دې کړکیچ زیات شو چې د جولای په 4مه بریتانیا په جبل الطارق کې د ایران د تیلو یو ټانکر ونیو او بیا د جولای پر 19مه ایران د بریتانیا د تیلو یوه بیړۍ له درویشت عملې سره د فارس خلیج په هرمز تنګي کې و. د آذربایجان د سمندري چارو اداره وایي چې پرون د ایران تر بیرغ لاندې په یو بارون کې بیړۍ کې نه تنه ژغورلې دي. د آذربایجان د ادارې ویلي چې دوه هلیکوپتر او د سرحدي ګزمې یوه بیړۍ د ژغورنې لپاره د کسپین سمندرګي ته واستول او د بیړۍ نه تنه عملی د ډوبېدو وژغورله. د بیړۍ د ډوبېدو علت نه دی څرګند سوی. د آذربایجان رسنیو په باکو کې د ایران د سفیر جواد جهانګیرزاده په حواله لیکلي چې د بیړۍ ټوله سپرلۍ له ډوبېدو ژغورل سوې ده. او رومانیا ویلي چې د رواني میاشتې په پیل کې سربیا ته د روسیې د یوې سترې پوځي بستې د لیږلو مخنیوی کړی دی. د رومانیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوې اعلامیې کې ویل چې دا ګام یې د هغو نړیوالو بندیزونو پر اساس کړی چې د اوکراین په تړاو پر روسیه لګول شوي دي. په بیان کې همداراز ویل شوي چې د اروپایي ټولنې هیوادونه نسي کولای چې د روسیې پوځي بستو ته د ترانزیت اجازه ورکړي. د اسوشیتد پرس خبري اژانس په حواله د سربیا چارواکو د دې میاشتې په پیل کې شکایت کړی و چې رومانیا اجازه نه ده ورکړې چې د روسیې شپېته مستعمل تریپوشونه او ټانکونه د دانیوب په دریاب کې سربیا ته تیر سي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مولا آزادۍ راډیو نه واوریدل. فریبا ظاهر درته وړاندې کړل. مننه ترې کوو. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ولسمشرۍ نوماندانو او مرستیالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره دوی ته نږدې 500 غرګاډي او 900 پولیس په واک کې ورکړل شوي دي.
ما برشان موتر توزیع کردیم برای هر کاندید یک موتر.
دا د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی دی څرګندونه به وروسته په یو رپورت کې دروورو. د امنیتی چارو یو شمیر افغان کارپوهان د کاندیدانو د خوندیتوب لپاره د افغان حکومت لخوا ورکړل شوي امکانات کافي بولي. قوې د کمپاینی غونډو پر مهال د خلکو امنیت هم ډیر مهم دی چې باید ورته جدي پاملرنه وشي. په همدې موضوع له هایګل سلیمان خیل سره مرکه لرو. د یو شمیر عامو خاریانو څرګندونې هم در سره د انتخاباتي کمپاینونو په اړه شریکوو. که وختو د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه ولرو. د زهرو کاروان ونیس پروګرام هم په دې یو ساعت کې خپرېږي. د ولسمشرۍ نوماندانو او مرستیالانو د امنیت لپاره نږدې 500 غرګاډي او 900 پولیس توزیع شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د دې مطلب په څرګندولو وایي چې د ولسمشرۍ انتخاباتو نوماندانو د امنیت ټینګښت د انتخاباتو په بهیر کې د دوی لومړیتوب ونه دی. ټاکل شوي سر له سبا 13 نوماندانو ترمنځ انتخاباتي سیالۍ پیل شي، خو یو شمیر نوماندان بیا د مرمۍ ضد موټرو د ویش په څرنګوالي نیوکه کوي. دا چې څنګه نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورت کې اورو چې هم د اوسې د کابل سټوډیو وړاندې کوي.
د انتخاباتي سیالیو د پایل لپاره تر یوې ورځې کم وخت پاتې دی او ټاکل شوی چې د ولسمشریزو انتخاباتو 13 نوماندان د خپلو انتخاباتي مبارزو په پیل سره د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره سیالي وکړي، خو هغه څه چې مهم دي د دغو انتخاباتو د نوماندانو د امنیت ټینګښت دی. د افغانستان د اساسي قانون د یو شپېتمې مادې د شپږم بند له مخې که د دغو نوماندانو له ډلې هر یو یې د رای ورکولو د لومړۍ یا دویمې دورې او یا هم له انتخاباتو وروسته یا د پایلو تر اعلان مخکې وفات شي، مجدد انتخابات به ترسره شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تر د هر نومان او دوه مرستیالانو د امنیت د ټینګښت لپاره درې زرهي موټر ورکړي دي. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه موټرو د ویش ترڅنګ ځانګړي امنیتي تدابیر هم نیول شوي دي.
موږ ورته موټرې ویشلې دي. هر نومان ته یو زرهي لنډ کروزر او یو هایلاکس ویشل شوی. البته دای د مرستیالانو لپاره هم دي. دغه شان د نوماندانو لپاره 900 ساتونکي هم توظیف شوي دي.
خو یو شمیر نوماندانو تر دې دمه د دغو موټرو له اخیستلو ډډه کړې ده. شهاب حکیمی وایي د زرهي موټرو لپاره یو داسې شرکت سره تړون شوی چې چلوونکي یې د استخباراتي بنسټونو له فلتر نه دي وتلي. خو د کورنیو چارو وزارت دا خبرې ناسمې بولي او وایي چې د دغو موټرو ټول چلوونکي د کشفي او استخباراتي بنسټونو له ضربین نه تیر شوي دي. ښاغلی حکیمی د امنیتي محافظینو رسیدل او ځینې تدابیر مني.
تر ننه مو په بشپړ ډول څه نه دي اخیستي، خو پیل کړي دي چې تر دې دمه یې 15 سرتیري راستولي دي. وایي چې شل نور کسان هم راستوي او بل دا چې زموږ د کور شاوخوا د امنیتي استحکاماتو له اړخه ورته تدابیر نیولي دي.
په دې جره کې داسې نوماندان هم شته چې نه غواړي د کورنیو چارو وزارت ساتونکي امنیت ونیسي. حکیم تورسان وایي د هغه د انتخاباتي ټیم وړاندیز دا دی چې هغه کسان چې دایې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته ورپیژني د محافظینو په توګه ورته اسانتیاوې ورکړل شي. خو ښاغلی تورسان د مرمۍ ضد موټر ترلاسه کړی دی.
تر دې دمه یوازې دوه اراده موټر راکړل شوي او د پاتې نورو ژمنه هم شوې چې ښایي نن یا سبا راکړل شي.
ټاکل شوې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نوماندانو ترمنځ سیالۍ د یک شنبې په ورځ د اسد میاشتې په شپږمه نیټه پیل شي. تر دې وړاندې یو شمېر انتخاباتي ټیمونو اندېښنه ښودلې وه چې د امنیت د نشتوالي له امله نشي کولای د افغانستان په ټولو سیمو ته خپل انتخاباتي پلانونه ورسوي. خو د کورنیو چارو وزارت د انتخاباتي سیالیو لپاره د امنیت په برخه کې ډاډ ورکړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عدلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د کاندیدانو د امنیت د خوندیتوب په موضوع جدي ټینګار کوي. وایي چې که د دې موضوع ته سمه پاملرنه ونه شي، ستونزې به رامنځته شي. یوسف رشید د دغه بنسټ اجرایوي مشر.
د دې د ټاکنیزو نوماندانو او د دې ټکټونو مجبور کې هغه امنیت باید پاملرنه وکړي چې خدای نه خواسته کوم حادثه پېښ نه شي. که چېرته دغه موضوع پېښېږي، خصوصا د ټاکنو ورځ وروسته، نو د قانون مطابق به کېدای شي دغه مراحل ټولو سره بېرته پیل کړي.
ټاکل شوی د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د میزان د میاشتې په شپږمه نیټه ترسره شي. پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي حکومت باید امنیت جدي ونیسي، ځکه د دوی په باور دا مهال د انتخاباتو د پروسې پر وړاندې تر ټولو ستره ستونزه د امنیت نشتوالی دی. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، له کابل څخه مو په ریپورت کې واوریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو او د دوی د مرستیالانو د امنیت لپاره نږدې 50 غرګاډي او 900 پولیس ګمارلي دي. د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د کاندیدانو د خوندیتوب لپاره د افغان حکومت لخوا ورکړل شوي امکانات کافي بولي. خو د کمپاینی غونډو پر مهال د خلکو امنیت هم ډیر مهم دی چې باید ورته جدي پاملرنه وشي. له دې ډلې هایګل سلیمان خیل ازادي راډیو ته په مرکه کې ټینګار وکړ چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره کاندیدان هم باید په خپلو امکاناتو نه په استفادې د خپلو امنیتي ارګانونو او ادارو ترڅنګ ودرېږي. د ښاغلي سلیمان خیل سره زما همکار اجمل تورمان مرکه کړي او په سر کې د کاندیدانو د امنیت د خوندیتوب لپاره د افغان حکومت لخوا د ورکړل شوو امکاناتو په اړه ترې پوښتلي.
قانون مطابق دوی ته خو هغه چې په قانون کې دی او څه چې ضرورت دی د موټرو، د سربازانو، د امنیت بیا وزارت داخله د دوی امنیت هم تضمین کړی ده. نو د دوی لپاره دا شان کفایت کوي او د انتخاباتو په وخت یا د کمپاین په وخت کې خو ټول قوتونه د انتخاباتو د امنیت په مورد کې مصروف دي. نو دا بالکل کفایت ورته کوي.
د کمپاینونو پر مهال یوازې د کاندیدانو د ژوند خوندیتوب مهم دی که فکر کوي چې دوی چې کمپاینونه کوي غونډې کوي د خلکو امنیت هم ډیر مهم دی، د هغوی امنیت هم باید خوندي شي.
دا واقعي خبره ده. دا د دولت وظیفه ده، دا د امنیتي ارګانو وظیفه ده چې وګوري دغه امنیت د خلکو وساتي، امنیت دوی هم وساتي. پس دا ټول قوتونه لکه څنګه چې د انتخاباتو په شپږم دی میزان دوی تدابیر ورته نیولي دي، رایګری په چول کې دا عین تدابیر باید ولري. په ولایاتو کې ټول آماد باش باید قوتونه د دوی امنیت هم باید وساتي او د خلکو امنیت هم باید وساتي.
اوسنی امنیتي شرایط په پام سره ستاسو په نظر باندې څومره به دغه د ولسمشرۍ کاندیدان وکولای شي چې په یو آرامه ماحول کې او په سم ډول خپل انتخاباتي کمپاینونه ترسره کړي؟
زه اطمینان درکوم لکه تېر په انتخاباتو کې چې همدغسې امنیت تامین و، په دې کې به امنیت تامین خامخا یو نیم ځای کې به احتمال دی موافقت شته، ولی هغه کاندیدان هغه نوماندان چې کمپاین کوي خلق را ټولوي د خپل هم باید لاس په کار شي، د خپل هم د خپل خلکو د امنیت سره د امنیتي ارګانو ته باید کومک وکړي.
یعنی ستاسو په وینا یوازې دا د حکومت دنده نه ده، د امنیتي ارګانونو چې دوی او د دوی د کمپاینی غونډو امنیت خوندي کړي، دوی په خپله هم باید په دې برخه کې لاس په کار شي. بلې
بله بله منظومه دا ده، دوی هم دا 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 د افغانستان وضع ورته معلومه ده، ورکه آرامه وضع هم وي باوجود چې په افغانستان کې جنگ روان ده، په د ولسونو د پولیسو سره د امنیتي ارګانو سره د خلکو همکاري اشد ضرورت ده، باید ضرور همکاري ورته وکړي. په دې شرایطو د خلکو همکاري بالکل صرف ضرور کې باید خلکو همکاري ورته موجوده وي. هر څوک هر نومان چې کوم ځای کې غونډه کوي باید خپل نفر دا خو په دا په ځان غلري اطمینان لري چې وایي په تلویزیونو کښې هم وایي، هر یو وایي چې زه کامیاب یم، هر یو وایي چې کامیاب ولسونه به لري، خلک به لري، ځوانان به لري، باید خپل امنیت ورته جدي دي امنیتي ارګانو ته دوی خپله کومک وکړي، خپل امنیت دوی هم باید وساتي.
هایګل سلیمان خیلو چې د کاندیدانو او د انتخاباتي غونډو د امنیت په اړه یې سپارښتنې او خپل نظر څرګنداوه. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري، اوس واصل وصال ته ورسو او اقتصادي خبرونه ترې اورو.
د افغانستان د سوداګریو صنایعو خونه د زمري د میاشتې د 28مې نیټې د هیواد د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د سلمې کلیزې په ویاړ د یو لوی داخلي صنعتي نندرتون د جوړولو خبر ورکوي. د دغې خونې ویان جان اقا نوید نن په ډېره ازادي راډیو ته وویل دغه نندرتون د کابل په حضوري چمن کې جوړیږي چې د هیواد بیلابیل داخلي تولیدات به پکې په زرو غرفو کې نندارې ته کېښودل شي.
از محصولات مختلف افغانستان تولید افغانستان به نمایش گذاشته میشه و چمن عمومی در طول پیش از 8 ساعت آغاز میشه و بالاخره یک هفته بعد شام دوام شده.
در خغلی نوید به خبره دغه نندرتون د افغانستان د سوداګری او صنایعو خونه او کابل خروله لخوا جوړیږي. په بلخ ولایت کې د مخابراتي شبکو د بندیدو له امله سوداګرو ته میلیونونه افغانۍ زیان اوښته. د افغانستان د متشبثینو د بورډ رئیس رحم الدین اجی آغا نن ازادي راډیو ته وویل چې د مخابراتي شبکو د بندیدو له امله سوداګر نشي کولی چې د خپلې سوداګرۍ اړوند مسایل پر وخت او په ښه ډول پر مخ یوسي.
د مخابراتي شبکو د لاسه په مزار او نیزین شمالي ولایت کې د څو شپې رئیس دا مسلسله قطع کېږي. په دې ارتباط ډېره خساره په سلهاو لکه افغاني خساره فاجر او سرمایهګذار ته رسېدلې دي.
نوموړی له افغان حکومت څخه د دې ستونزې د ژر هواري غوښتنه کوي ځکه په خبره د مخابراتي اسانتیاو د نشتوالي له امله د دوی چارې له خنډ او ځنډ سره مخ دي. او نن په شهزاده سرای کې افغانۍ د یو شمېر بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 90 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 98 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 21 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومنه 6 افغانۍ 80 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 1503 افغانۍ.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو واوریدل. اوس هم مخکې لدی چې د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه راواخلو، یوه نړیواله مسله راخلو. د لیبیا ساحل ته نږدې یو اربیا په لسګونو تنه کډوال په اوبو کې ډوب شوي. دا کسان په غیر قانوني ډول اروپا ته تلل. اسمت څاروان را سره په سټوډیو کې دی، د دې موضوع په تفصیل ورسره خبرې کوم. څاروان صاحب، لومړی د بې درکه شوو کسانو لپاره د هلو ځلو په اړه معلومات راکړئ. تر اوسه څومره کسان موندل شوي؟
ان صاحب، د لیبیا د سرې میاشتې ټولنه وایي کارکوونکو یې تر اوسه پورې د 2 پناه غوښتونکو مړې موندلې دي. دغو کسانو غوښتل، لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، چې اروپا ته لاړ شي، خو وړمه ورځ یعنی د پنجشنبې په ورځ بیړۍ په مدیترانې سمندرګي کې لیبیا ساحل ته ډېر نږدې د دوی بیړۍ ډوبه شوه. له لیبیا او نورو هیوادونو څخه په غیر قانوني لارو اروپا ته تلونکي پناه غوښتونکي په زلونو له داسې ناورینونو سره مخامخ شوي دي. دوی عموما لومړی ځان مالټا ته رسوي چې د مدیترانې سمندرګي په منځ کې ټاپوګان دي، او دا ټاپوګان لیبیا او نورې افریقا ته ډېر نږدې دي. له هغه ځایه بیا دوی کوشش کوي چې ایټالیا ته ځان ورسوي او یا نورو اروپایي هیوادونو ته.
دی لیبیا سری میاشتي ټولنې کارکونکو د مړو د موندلو لپاره لکه کار پیل کړی دی او نور څومره کسان لا بیدره کړي.
د لیبیا سره میاشت وایي چې د دوی کارکونکو د پنجشنبې له ماښام څخه کار پیل کړی دی او له هماغه وخته یې هلې ځلې لا هم روانې دي. مرستندوی موسسې وایي چې شاوخوا یو نیم سل تنه مهاجر بېدرکه شوي دي. د دوی په منځ کې ماشومان هم شامل دي او کوچنۍ بیړۍ یې د لیبیا ساحل ته نږدې په اوبو کې ډوبه شوې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی دا پیشه په مدیترانې سمندرګي کې د سش کال تر ټولو لویه پیشه بللې ده. یعنی نورې پیشې هم شوي دي خو دا د سش کال تر ټولو د تلفاتو له نظره تر ټولو لویه پیشه ده.
ډیره زیاته مننه دوستانو عصمت ساروانو چې ترې مو واورېدل. د لیبیا ساحل ته نږدې یو وار بیا په لسګونو تنه کډوال په اوبو کې ډوب شوي دي. دا کسانو هڅه کوله چې د لیبیا له سواحلو په غیر قانوني ډول اروپا ته ولاړ شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستان اوس په واصل وصال ته بیا ورشو. د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو په کوم مسلو تبصری کړی دی کتنه ورته لري.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره د انتخاباتي کمپاینونو او د ملي والی حکومت د ورستیو کرنو په تړاو مسایل خبره کړی دی. دنیا خپلواکي ورسپانه د ویده کاندیدان او تیر حکومتيان په نوم سر مقاله کې لیکلي ک سهم د ټاکنو کمیسون اعلان کړی چې د جمهوریت ریاست ټاکنیس کمپاینونه په رسمي توګه تر راتلونکو څو ساعتونو پورې پیلېږي. خو خبر نه دی چې د ملي والی حکومت مشران له تیر څو میاشتو راهیسې ګرم کمپاینونه کوي. په سرمقاله کې راغلي د ولسمشر په ګډون د حکومت زیاتره چارواکي له وخته وړاندې په کمپاینی چارو بوخت دي او ټول په دولتي او شخصي دفترونو کې خلک په راتلونکو ټاکنو کې د موجوده ټیم ملاتړ تر بولي. د سرمقاله لیکونکي په خبره دغه کارونه د ټاکنو د ټولو نورمونو او اصولو خلاف عمل ده. د سرمقاله لیکوال لیکي که څه هم د ولسمشیزو ټاکنو ګڼو نوماندانو حکومت په ټاکنو کې د سازمان یافته تقلب په کولو تورنوي او ټینګار لري چې حکومت په راتلونکو ولسمشیزو انتخاباتو کې د منظمو درغلیو پلان لري، خو تر اوسه هیڅ هم د دوی پر خبرو غوږ نه دی ګرولی او نه هم دوی داسې کره اسناد وړاندې کړي چې له امله یې پر حکومت فشار راوستل شي. د هشت سوپ ورځپاڼې سرمقاله هم د انتخاباتي کمپاینونو پر پیلېدو سرخي. د دغه سرمقالې په یو پیراګراف کې راغلی چې په تیرو ټاکنیزو منډو ترلو کې تر ډیره نوماندانو هڅه کوله چې خپلې قیافې خلکو ته وښیي. نو د دې کار لپاره نوماندانو خپل لوی لوی عکسونه چاپول او په داسې ځایونو کې لګول چې زیات خلک یې وویني. له بل اړخه یو شمېر نوماندانو کوښښ کوو چې له قومي اړخه د خلکو احساسات راوپروي او له دې لارې رایې وګټي. خو د سرمقاله لیکونکي په باور په روان پړاو ټاکنو کې تیرې نمایشي کړنې کوم ځای نه نیسي، ځکه خلک اوس د نوماندانو پروګرامونو او پلانونو ته ګوري او د خپلې خوښې وړ نومان ټاکي. که یو نومان نه تونېږي چې د هیواد د امنیت، اقتصاد، د قانون پلي کېدو او د خلکو د ژوند د ښه والي لپاره خپلې عملي طرحې وړاندې کړي او خپله معقوله بهرنۍ تګلاره خلکو ته روښانه نه کړي، خلک ورته رایه نه ورکوي. د سرمقالې د لیکوال په باور نوماندان باید د تورونو له پورې کولو او له غیر عملي ژمنو ډډه وکړي او د قانون سره سم خپلې کمپاینی چارې پر مخ یوسي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې خپل سرمقاله په یوې پوښتنې پیل کړې او لیکلي دي چې بدلون راځي خو څه ډول به وي. د سرمقالې لیکوال لیکلي له تیرو دوو کلونو راهیسې د ولسوالیو سقوط، لوی بریدونه او د امنیتي ځواکونو په ګډون د مرګ شوبلې زیاتوالی د ښیي چې حکومت ډېر کمزوری شوی دی. په سرمقاله کې راغلی چې اوس حکومت او خلک دواړه په دې پوهیږي چې په اطرافو کې طالبان ډېر پیاوړي شوي دي. البته دغه پیاوړتیا د حکومت د کمزورۍ او په عام ډول د ولس له برخلیک څخه د بې پروايي پایله ده. ولس مجبور شوی دی چې بیا د بالقوه ځواک تر څنګ ودرېږي چې طالبان دي. په سرمقاله کې د حکومت لخوا په بېلابېلو نومونو د وسلوالو ډلو جوړول، په بلخ ولایت کې د مخابراتي شبکو بندېدل، د تخار ولایت په دشت قلعه ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا د عمري په نوم د خرګوټي جوړول او بیا بیرته د حکومت لخوا د دغه خرګوټي نړول د حکومت د کمزورۍ او د ولس د ژوند او برخلیک سره د بې پروايي سو مثالونه ښودل شوي دي. د سر مقالې د لیکوال په باور واقعیت دا ده چې څومره د حکومت عمر وروستیو شپو ورځو ته نږدې کېږي د باج او جبر بوج پر ولس زیاتېږي او څومره چې په اطرافو کې عام ولس له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان وي یو لامل همدغه ده چې حکومت او اداره په کشوفش او فساد کې تر غوږونو ډوبه ده.
د نورستان مرکز پارون ته له جګړې په شاشوي د ملي او محلي پولیسو یو سلو لسته نه رسیدلی. دوی د بدخشان له کیرانو منجان ولسوالۍ څخه له طالبانو سره تر جګړې وروسته نورستان ته مخه کړي. دا پولیس وایي مرستې ورسره ونه شوې کنه جګړه یې مخته وړې وه. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال روحلان وري په ریپورت کې.
د نورستان امنیت قومندان جنرال صابر آرین د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د یادو سرتیرو مخې ته یې د نورستان او بدخشان ترمنځ سرحد ته د خوراک او څښاک سره یوځای د ریزرف قطعه لیږلې وه چې تیره ورځ ورسره یوځای شوي او پارون ته یې را رسولې دي. تر اوسه د کیران او منجان څخه یو سلو لس تنه افغاني امنیتي سرتیري راغلي دي چې اوس مهال د نورستان مرکز پارون کې دي. موږ مخې ته د ریزرف قطعه د خوراکي موادو سره ولېږله. دغو کسانو 22 ساعته په پخو مزل کړی و. خوراک او څښاک ورسره خلاص شوي وو. هغه ویل د بدخشان نه راغلو سرتیرو ورته قصه کړي چې په کیران او منجان کې د معدنو ساتونکو یو قومندان قاري کبیر طالبانو سره لاره پیدا کړې وه او هغوی امنیتي ساحې ته داخل کړي وو او افغان امنیتي ځواکونو سره جګړه پیل کړې وه چې یادې جګړې نه ورځې دوام کړې. دوی څو ځله کابل او د بدخشان ولایت ته ټلیفون وکړ چې مرسته ورته ولېږي خو د نه ورځو جګړې وروسته بیا هم مرسته ورته راونه رسېده. نو دوی مجبور شول چې نورستان ته راشي. قومندان وایي د بدخشان نه راغلي کسان غواړي چې بیرته خپلې سیمې ته لاړ شي او هلته د وسلوالو طالبانو خلاف په پیل شو عملیاتو کې برخه واخلي. اوس مهال موږ سره دي خو د دې هیله مند دي چې بیرته کیران او منجان ته لاړ شي او هلته چې کوم امنیتي ځواکونه د تصفیوي عملیاتو دپاره تللي دي هغوی سره یوځای شي. موږ زیاته هڅه وکړه چې د یادو کسانو سره خبرې وکړو خو پرې بریالي نه شو. د یادونې وړ ده چې د تېرې دوشنبې په ورځ وسلوالو طالبانو د بدخشان ولایت د کیران او منجان ولسوالۍ ونیوله او زیاتو سرتیرو د مهماتو د نشتوالي او د جګړې د شدت له امله سیمه پریښوده او نورو امنو سیمو ته یې ځانونه ورسول چې د هغې جملې څخه یو سلس تنه د نورستان مرکز پارون ته هم راغلي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو د خبرونې په سر کې مو د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د امنیت او همدارنګه دا چې سبا انتخاباتي مبارزې پیلېږي په دې اړه رپورټ او مرکه واورېده. اوس په د کابل د یو شمېر ښاریانو څرګندونې واورو چې دوی د انتخاباتي کمپاینونو په اړه څه وایي.
نوم مې جمیل ده، ننګرهار ولایت. زما نظر همدا ده چې باید ټول کاندیدان چې دی په منظم ترتیب سره کمپاینونه شروع کړي او په خپل واغ باندې او بل دا چې دا ډېر بې ځایه عکسونه لري. نشولو بازار ډک شي ونه دا خبر نه ده. بازار نه څنګه جوړي کمیسیونونه هم باید چې دی خپل زیات کوشش وکړي، خپل خواري وکړي، دا درغلی نه مخنیوی وکړي. بل چې دی کمپاینونه باید په واغ باندې پیل شي او پاور باندې باید پای ته ورسی.
ارمان نوم جمال ده. دې وو چې دوی یو سالم رقابت وکي، یو سالم کمپاین وکي او د بینزمنه ډاډه وکي او کوم ځای کې چې کوم ځای کې دوی پوسټرې لګي هم مناسب ځای کې هغه دې د کابل کوم ځای نه محیط باید خراب نه کړي. نو باید بې نظمي باید ونه کړي لکه مخکې د پارلمان غونډه چې بې نظمي باید بې نظمي ونه کړي. دوی باید خپل هغه څوک چې دوی ته کمپاین کوي باید خپل لارښوونه ورته وښيي چې هغه کمپاین مناسب هغه وي، د قانون په مطابق وي.
زمو نظرم هم دغه ده چې کمپینونه خب سالم رقابت ولري او د کاندیدانو نه هم خواهش هم ده ده در اساس جمهوری کاندیدانو نه چې صحیح زوی که پوسترونه ولګوي او اصول د مطابق خوبی باید بی نظمی جوړ نشي خار لار بندی نشي مزاحمت جوړ نشي او هم در رقابت سالم این و دغه به ډیره خیر.
منم حیات الله ده پروان ولایت کوزاپی ولسوالی نه بس کمپاین باید از کمپاین وی کی چې بس دا ډیر رش پکې نه وي او بس داسې معاملې چې مثلا دا لارې بند نشي دا خلک ضرورت لري او خادي خوازی سره کنه او لارې چې بند شو خامخا څوک مریضان لري او شل لري عکسونه ځای باید معلوم یو ځای کې عکسونه ولګي دا نو کراچۍ نه ګوري په کراچۍ مکس ولګي نو دا څه فائدہ کوي چې کراچۍ باندې مکس لګي.